په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې از هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 219 پروګرامونه پرګنی او ټولنه او سخدریزي درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه.
لومړی د خبرونو سرټکی، پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په پېښور کې راغونډ دي او د خپلو حقونو لپاره جلسه کوي. پاکستان وایي له روس څخه پوځي ټیکنالوژي اخلي. او په نیویارک کې د اور لګیدنې په پېښه کې یو کس مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل، پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره مظاهره کوي چې د ملک له بېلابېلو برخو کې پښتانه برخه اخلي. د دې جلسې یوه تنظیمونکي ثنا اعجاز مشال رډیو ته نن وویل چې هیله لري حکومت د دوی غوښتنې ومني او د غیب کړل شوو کسانو د موندلو تر څنګ په قبایلي سیمو کې پوځي چیک پوسټونه کم او کرفیو خاتمه کړي.
پر مازیګر 4 بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول پېښور ښار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کوو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوا نه هم غن شمېر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلې هم راغلي دي. د پېښور پیغلې او ښځې ورته دومره چمتو دي چې هغې په خپل کورونو کې راځای کړي دي.
حکومتي چارواکي وایي دوی د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ سره ځینې کړې وعدې پوره کړې دي. په همدې حال کې نن د دغه غورځنګ په ملاتړ پښتانه په کابل، ننګرهار او د یورپ په ځینو هیوادونو کې هم احتجاجونه کوي. د پاکستان کورنو چارو وزیر د لاهور د تا دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی درنه د هیواد د حیثیت زیانمنونکي بللې ده. حسن اقبال تیر ورځ په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د رضوی د درنې ضرورت نشته.
یہ دھرنے پاکستان کی ترقی
دی وای دا درنی د پاکستان ترقی او نړیوال حیثیت خلاف درنی دی. اوس مهال په پاکستان کې د ختم نبوت پړه هیڅ ستونزه نشته. موږ ټول د خپل دین سره مینه لرو. هر مسلمان چې په ختم نبوت باور نه لري هغه له اسلامه بهر دی. نو لهدازه هیڅ چاته د اجازه نه ورکو چې راتلونکو ټاکنو لپاره خلک سره ووشي او د هغوی احساسات راو پاره
لوګو مې تقسیم پیدا کړي.
تیر کال د فیض آباد د درنې په مهال مولانا خادم حسین رضوی پر حکومت تور پورې کوچ په قانون کې د ختم نبوت ټکی لري کړی دي. د قانون وزیر استعفا ورکړو. دغه احتجاج ختمولو لپاره د پولیسو په کاروایي کې شپږ کسان وژل شول. رضوی وایي حکومت خپل کړی وادي پوره کړي. سپریم کورټ غواړي چې رضوی درنې په مهال د امن نظم خرابۍ په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه نه ورځي. نو ځکه یې د نیولو حکم ورکړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر وای غواړي له روس څخه پرمختللي پوزي ټیکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخلي لیکلي چې دا مهال د مسکو سره د یو پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په اخیستو خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د ځینو روسي ټینکونو د اخیستو او په دې لړ کې د اوږدې همکارۍ په لټه کې دی. دستگیر زیاته کړې چې کېدای شي اخري هوکړې ته رسېدل څو کلونو وخوالي، خو په دې اړه خبرې ښې پرمخ ځي. نن د ترکیې وزیر اعظم بن علي بدرم کابل ته ورغی. د افغانستان اجرایه ریاستي وویل جاوید فیصل نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي وو چې نوموړی به د افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کوي. دغه په خبره د ترګرۍ په ضد روانه جګړه، د سولې ممکنه خبرې، اقتصادي راکړه ورکړه او کلتوري اړیکو زیاتول د دې سفر مهم موضوعات دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو هوایی بریدونه پراخه کړي دي. دوی پرون په یوې خبرپاڼه کې ویل چې امریکایي او افغان ځواکونو د اپریل له 3 تر 15 نیټې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید په مرکزونو 11 حملې کړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې طالبان د نشه یي موادو څخه خواوشا 200 میلیونه ډالر لاسته راوړي. نو ځکه په 2018 کال کې د دې سرچینې ختمولو لپاره کار پیل شوی. د ناټو ځواکونو په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې تر اوسه د هیروینو د جوړولو 15 مرکزونه په نښه شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي رپورټونه له نږدې څاري. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 1 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که دا برید تایید شي زموري به یې پر روس وي. د خبر پانه تر مخه د شام رژیم پر خپل خلکو په خوا هم کیمیوي مواد کارولې دي او روس دغه رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه زیموري هم پر دوی پریوزي. پرون د شام یا غنو نړیوالو خیریه ادارو د دغه هواد پر حکومت تور پور کچ په ختیځه غوته سیمه کې داسې بمونه غورځولې چې زهرجن کیمیوي مواد یې درلودل. په آزاد توګه د دې دعوو تصدیق نه ده شوی او د شام سرکاري رسنیو د چارواکو له خولې دا تور رد کړی دی. د امریکای په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کس څنګه وژل شو. دا اور د دې ودانۍ په 50 چت کې په یو اپارټمنټ کې پرون ولګېد. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي سرسري زخمیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ په همدې ودانۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو هستوګنځی لري، خو کله چې ولسمشر شوی دلته ډېر نه اوسېږي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړه. دوی وایي 30 کلن یاسر مرتجی د غزې او اسرائیلو ترمنځ پوله کې د احتجاجونو د راپور ورکولو په مهال د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و. مرتجی په غزې کې یوې خبري اژانس ته د فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپي شو. هغه نهم فلسطینی دی چې د غزې او اسرائیلو ترمنځ د وروستۍ کشالې په لړ کې وژل کیږي. د اسرائیلو د پوځ یو وین ویلي د دې پیښې په ارزونه بوخت دی. او د هند په پریمیر لیګ یا آی پی ایل شل وریزه کرکټ سیالیو کې پرون لومړی لوبه چنئی سپر کینګ وګټله. لومړی بیټنګ ممبئی انډیز وکړه. په شل اوورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 115 منډې وکړې. چنئی سپر کینګ دا هدف په آخري اوور کې پوره کړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پختون تحفظ غورځنګ نن ماسپخین یوه بجه په پیښور کې خپله جلسه پیلوي. د غورځنګ یو مشر وایي جلسې ته تیارانی پوره شوي او ځایي انتظامی تر اوسه مرسته ورسره کړې.
امید دی چې تاریخي غونډه به وي. د پولیس د چارواکو سره نور چې کوم دلیل انتظامیه د هغې سره موږ ټینګونه شوي دي او فلحال هغه حکومت زموږ سره کړی دی.
د قبایلي ځوانانو یوې جرګې د جمعې پر ورځ د پاکستان سینټ له مشر سره لیدلې. دوی له صادق سنجرانی څخه څه غوښتي؟
چې تاسو راغ بل په اجلاس کې پیښ کړي چې دا د سنت د پاس شي زموږ د پټه خلکو ته عدالتي او قانوني اختیار چې دغه ملاو شي.
او د دې ونه په ټولنه او سختدریزي خبرونه کې اوري چې پاکستانی رسنه د سختدریزه افکارو او کړنو په مخنیوي کې رول لوبوي او کڅنګ
میډیا هم غواړي چې دا چې د یادات خبرونه د عوامو ته وړاندې کړي چې دا موږ چینل خلک وګوري.
پرګنې ونیس پروګرام هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. او راځو بلنه موضوع ته. نن د پیښور پر رنګ روډ سرحد یونیورسيټي ته چیرمه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او ملاتړي غونډیږي او د پښتنو د حقونو لپاره جلسه کوي. دا غورځنګ له حکومته په قبالي سیمو کې د چک پوسټونو کمولو، کرفیو ختمولو، د غیبتل شو کسانو موندلو او د نقیب مسعود په وژنه د تورن او نیول شوي د پخواني پولیس افسر راو انوار د د سزا ورکولو په څیر غوښتنې لري. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې غورځنګ ځینې غوښتنې پوره کړي، خو د منظور پښتون په مشرۍ د غورځنګ غړي وایي حکومت لا هم په عمل کې څه نه دي کړي او ځکه نو دوی خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. منور شاه تفصیل راکوي.
پښتون تحفظ موومنټ نن په 8 اپریل په پیښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټولې تیاریاں مکمل کړي او تمه ده چې په زرګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر محسن داوړ نن سهار وختي لمشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنټ دلته دا د ریس روډ د پاسه په خور خار کې یو بجبا دا شروع کیږي. د پراتول زموږ تقریبا مکمل دی. د پښتون غورن د ټول کابل خلک سره لیدي او امید دي چې تلخو تاریخي غونډه به حکومت ته دي. هغه خو سره دلته د پولیس ته چارواکو سره نور چې کوم دلیل انتظامیه د هغې سره موږ سات په سات په دې موټینګونه شوي دي او فلحال هغه حکومت چې موږ سره کړی دی ډیوټي ته پاره دلته دوه واک تھرو ګیټس دي. په مختلفو ګیټونو موږ لګولي دي. هغې باندې به ورځي او هغې باندې به موږ خپل هم سکیورټي ټیمونه ویسي دي. هغې به خپل کار کوي. اوس پر تر سونم عمل شوی دی. موږ خو برابر سپورټ کړی.
دا راز د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر ثنا اعجاز وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړې چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون پیښور ته رسیدلی دي. نوموړي زیاته کړه،
پرون مازیګر څلور بجې مونږ را شروع کړو یو ریلی د جلسګانا د پرنګرود باندې، بیا په ټول پیښور ښار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کړو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي، د جنوبي پښتونخوا نه هم غن شمېر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلې هم راغلي دي، د پیښور پیغلې او ښځې ورته دومره چمتو دي چې هغې په خپل کورونو کې راځای کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرنګرود باندې دی، د سرحد یونیورسټۍ ته بالکل مخامخ سړک باندې، د پښتخره چوک او د کوهاټ روډ په مینس کې دی. او نن تمه لرو ګن شمېر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه ګاټا، او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئینو د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کړو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ موومنت په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته د سزا ورکړل شي، په قبایلي سیمو کې د امنیتي چیک پوسټې کمې او دا سیمه دې له ماینونو پاکه کړل شي، او لا درک کړل شوي پښتانه دې درک او خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
د منور شاه رپورټو د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبر جلسې ته له بلوچستان څخه هم په سلګونه پښتانه ورغلي دي. په دوی کې یوه هم وړانګه لونه ده، لیکواله او شاعره لونه ده، د غورځنګ له ځوانو منتظمینو څخه یوه ده. هغه له لورلای څخه په خبر ته تللی د موږ همکار بشیر غواخ له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د په خبر په جلسه کې د بلوچستان څومره خلک ګډون کوي.
یوه گاڑی دا شزو راغلی دا، یو بس چکم دی اغا دا زوانان راغلی دی لکوٹی، او دا جو با نیمه کافیلا پارون را ورسی دا، او نیمه چکم و ماشان پلیاری و دا شپی برا رسی دیلی.
او تاسو په خپل ولی بده مظاهره کې برخه اخلي په خور تر اغلی سي ډیر وخت؟
او زه دا کوټی زیارت سیمه، تر تا کام دی کارونه دی، او بل زه په لای کام دی، نو کام نیمه برخه یو چې موږ نیم کړو، مطلب دا چې ازادي هم نیمه ایسوله بیا نه راځي. مطالبې خو که پوره سولې هم دغه ریاست تر اوسه چې کوم دی موږ له خیرا ښه ریسپانس نه دی راکړی چې موږ به وایو چې پوره به شي، او دا دونی ناوله د مطالبې نه دي چې نه به پوره کړي. خو موږ دوی ته داسې څه نه سو وایي چې دوی به زموږ مطالبې به پرس یو قبل نه شي پرس، خو موږ خپل کار روان کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له ملاتړي او مدني فعالې روانګي لونۍ سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پیښور نننۍ جلسې ته د ملک له بیلابیلو سیمو څخه خلک ورغلي دي. په دوی کې له سوات څخه هم ګڼ خلک شامل دي. دلته د اقبال اساخیل، خواجه یاسر او نصر الله اډوکیټ خبرې اورې. دوی له هغو وکیلانو څخه دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاج ملاتړ کوي، او زموږ له همکار نیاز احمد خان سره په خبرو کې په پیښور کې د غورځنګ په جلسه کې د ګډون اهداف په ګوته کړي دي.
په مختلفو شکلونو کې خلک متاثر شوي دي. یو سړی د سنشتي د سوال چې هغه نه متاثر شي، چک پوسټونه متاثر دي، د دې پاغه باندې د غلط رویونو متاثر دي. نو په دغه وجه هر سړی وایي چې یاره موږ دې د منظور پښتون مرسته وکړو.
د منظور پښتون دا یو خبره چې دې عین چې کم حقوق موږ لرا کړی دي، په دې کې چې څنګه د یوې ادارې د مشر، په دې کې چې څنګه د نورو د سټیټ څومره پیلرز دي، د سټیټ څومره انسټیټیوشنز دي، کم چې په هغه کې د هغو کردار دی، د هغه کردار پر رڼا کې چې دې نو موږ ته هم د هغه حقوق را کړی. او بل خبره دا ده چې منظور پښتون که خبره کوي فرض کا، دا چې د هغه بلټ نه چوته شو، خو د سواد ډاینامکس کا فرض کا موږ ورو زموږ هم اک جنون ډیمانډز دي. زموږ مسله هم د میسنګ پرسن ده، زموږ مسله هم د تحفظ ده، زموږ مسله هم د عزت او د وقار ده. په دې ټایم کې خبره اورېدل کیږي، او په دې ټایم کې مونږ دا غنو چې واقعي ریاست به د خپل قوم او د دې ریایا او د خلکو ته او د پښتنو له هم اقا شانتي عزت، اقا شانتي وقار ورکې، کم چې په دې ملک کې دننه د نورو قومونو سره کیږي.
هر یو سړی په خپل باندې کنوینس ته سو پزیتل نه دی، خو چون کې د ډیمانډز او د مطالبه دومره جنوند دي چې دا غي په لیاز باندې د خلک را پاسېدل دي، او خپل یوسیس کې یو څه کسان نه غونډ شوي د هغو لکه دا خبره جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په 12:30 بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا
حجره
په 2 بجو
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وردونکو د فاټا ځوانانو یوې جرګې د پاکستان سینټ له مشر صادق سنجرانی څخه غوښتنه کړې چې په یاد ایوان کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کړي. دغه ځوانانو د جمعې په مازیګر ناوخته له نوموړي سره په اسلام آباد کې د سینټ په ودانۍ کې ملاقات وکړ. د ځوانانو استازو مشال ریډیو ته ویلي چې ښاغلي سنجرانی دوی ته د خپلې همکارۍ باور ورکړ. تفصیل په دې رپورت کې.
د فاټا ځوانانو دغه ډلې د سینټ له مشر څخه غوښتنه وکړه چې د جنوري په میاشت کې لقامي اسمبلی څخه منظور شوی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده دی له سینټ څخه هم منظور کړل سي چې دا ډول د فاټا اوسیدونکو ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق ترلاسه شي. په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه ډلې یو غړي فرهاد علي وویل چې هغوی د صادق سنجرانی څخه غوښتنه وکړه چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده وړاندې کړي. د نوموړي په وینا سنجرانی باور ورکړ چې په دې لړ کې به د فاټا له سینیټرانو سره لیدل کاته کوي او د قانوني مسودې د منځوري لپاره به هڅه کوي.
اوس د نوې چکم چیرمن د لید د سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا چې دا غنمنګ د مطالبه وکړو چې تاسو را روان سیشن چونګې په دې سورځ کې د سینټ یو اجلاس را بلی موږ د دوی تاسو د بل په دغه اجلاس کې پیښ کړي چې دا د سینټ په پالیسي چې زمونږ د پټ خلکو ته عدالتي او قانوني اختیار چې دغه ملاوي شي. سینټ چیرمن زمونږ سره دا وعده وکړل چې زبا به د فاټا چې سمرا سینیټران دي زبا دا وسره ملاوي غوا ما ان شاء الله زما به دا کوشش وي زه اریوس اګری غوا
خبریال او د فاټا د چارو شنونکو شمس ممند وايي هغه فکر نه کوي چې ټول سنیټران دي ل شاغلی سنجرانی سره د فاټا اصلاحاتو خبره ومني ځکه چې واځي د قبایلو سنیټران هم په فاټا اصلاحاتو په یو نظر نه دي. نو موري زیاتوي د سنیټ اوسنۍ مشر له سیاسي ګوند سره تعلق نه لري او هغه د وازاد کاندید په توګه بریالي سوي دي نو د هغه باور ورکول به زیات اغیز و نه لري. که د پاکستان په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحات او قانوني مسوده له سینټ څخه منظور نه سو نو د نوي حکومت په جوړېدو سره به د قامي اسمبلی د منظور شوی قانوني مسوده حیثیت هم ختم سي او دا به یو وار بیا له نوي اسمبلی څخه منظوریږي. په دا وروستیو کې د یاد جرګې غړو د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا د قامي اسمبلی له سپیکر او ځین نور سیاسي مشرانو سره لیدل کاته کړی دي چې مقصد یې فاټا اصلاحات عملی کول او ولاړ خندونه لمنځه وړل دي. د فاټا پر عیني حیثیت د قبایلو پر منتخب پارلماني غړو او سیاستوالو سربیره د فاټا ولس په واخله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځین نور بیا غواړي چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تحریک لبیک وایي که حکومت ورسره کړې ژمنې ترسره نه کړي دوی به په ټول هیواد کې خپل احتجاج پیل کړي. یا تحریک له تیرو څو ورځو راهیسې په لاهور کې د حکومت خلاف پلت وهلی دی. خو څېړونکي وایي که حکومت نیشنل الیکشن پلان په سمه توګه عملي کړی وای نو سخت دریځ ډلې به ورته اوس د مشکلاتو پیدا کولو جوګه نه وای. په دې اړه تفصیل له اسرا عالم مومن څخه.
تحریک لبیک پاکستان حکومت ته د یوې هفتې وخت ورکړی چې کړه دوی سره کړی لوزنامې عملی نه کړي نو پټول هیواد کې به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ د یاد تحریک کارکونکو د محل په لاهور کې درنکوي چې د خلیفہ ورځ له حکومت سره د مذاکرات وروسته دغه مهلت اعلان کړ. تحریک لبیک لدی وړاندې د ختم نبوت په مسله په اسلام آباد کې درنکړی و چې پکې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې وي. خود مسلم لیگ نواز گوند ویاند صدیق الفاروق وای د ختمی نبوت په مسله چې حکومت کومه غلطی کړې و هغه سم شوی، خو اوس د دې درنو مقصد یې ګوند ته سیاسي تاوان رسول دی.
جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ.
موجودہ حکومت کے دا صحیح سک نشتہ چ ختم نبوت نہ منی، خو زبدا وایم چ ددی تر شاہ غلا سن دی کم چ مسلم لیگ نواز گن ختم ول غواڑی. گنی ٹول تو معلوم دا چ دوی وڑان دے اسلام آباد کے سنگ در نہ کھڑے وا، د چا پ ضمانت ور سر لوز نامہ او شوا، چا پ در نہ کے برخہ خستن کو تے پیسے ور کولے. نو حکومت خو امن غواڑی او زبد مر وایم چ پدی ہیوات کے فساد او فتنہ مخوروے.
بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي او د پنجاب صوبایي حکومتونه له دې وجې هم د تحریک لبیک خلاف کاروایی نه کوي چې کېدې شي له وجې یې په راتلونکو انتخاباتو کې له مشکلاتو سره مخ شي.
تاثر پر ملک خور کرے گئے چھے باقی صوبوں کے فرخہ گریم دا فرتفرین دا التا امن و امان صورت حال ہم خراب دے التا مر جو بلندے رکھی اور پنجاب یو دغل زہر دے دا سے زہر دے چلتا امن دے خلق پر سکون دی نو اغیب اور دیتا دا گول یا اغیب پر نور صوبوں کے دا سکلی دا سے سیاسی سرمت سرگرمین لری اغیب پنجاب باندے مرکوز دی نو کو پنجاب باندې مرکز دي چې دا غواړي چې تاسو نن سمه سټو نه زیات زیات سټو چې موږ دلته په وګړو نو موږ به په مرکز کې حکومت کولی شو.
د امنیتي او سیاسي چارو څېړون کې او لیکوال زاهد حسین وایي که حکومت د ترګری خلاف قومي اکشن پلان به سمه توګه عملی کړي وي نو دا سي ډلو به حکومت ته مهلتونه نه ورکول.
تو اس سے ایک بات تو بہت صاف ہو گئی جو کہ ہم بہت پہلے کہتے رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ
دی ہر سے یو خبر ڈیرا واضح ہکڑا لکا سنگا با چھ منگا ہم دا خبر کا ولا چھ یو سو نکاتن علاوہ دا طرح گرے پر زد قامی ایکشن پلان ناکام شوی دی پاگی کی یو مهم نکتہ دا نفرت خورون کو ویناو مخنیوے ہو خو تاس ولی دل چھ دا لاہور درنے نولان دے ہم دی تحریک مشر مولانا رضوی دا سپریم کورٹ حکومت سیاسی گوندونو او رسنیو پر زد دا نفرت او تشدد ڈکی خبری وکڑی خو حکومت یہ پر زد دا گامونو پورتا کولونه ډډه وکړه او ورسره یې د امنیتی ادارو په منځګړیتوب لوزنامه وکړه چې پکې یې د هغه ټولې غوښتنې ومنلې. اوس چې حکومت او ریاست د داسې سخت دریزو ډلو په وړاندې نرمي خای نو داسې ښکاري چې دې ډلو دا هیواد یرغمال کړي او د دې اثرات به ډیر منفي وي او قابو کول به ګران وي.
زید حسین زیاده کړه چې خادم حسین رضوی د ترګری ضد عدالت لخوا مفرور ګرځول شوی، خو د دې باوجود د هغه ننیول د حکومت او ریاست ناکامي ده. تحریک لبیک کی پاکستان نے تیر کال پر نومبر کے بعد اسلام آباد کے دری ہفتے در نکڑے وا چھ دپوس پر منزگڑی تو بو د یوی لوز نامے پترس کے ختم شوا.
ل یو ملون نہ زیاتو خلقو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خو کھکڑے دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او دورزی له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 2018 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان په ټی بی یا د نری رنس په ناروغۍ اخته شوي چې د وړم کال په نسبت د دغه ناروغانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا چې د دې کار لاملونه څه دي، حکومت په دغه برخه کې څه کوي، له جلال آباده یې د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
تبرکلوز چې سل نری رنس او ټی بی هم ورته وایي یو خطرناکه باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې هر کال د دغه ناروغۍ له امله زیات شمیر خلک مري. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میخیل مشال راډیو ته وویل
په ننګرهار ولایت کې 3215 پیښې د تبرکلوز احتمالي ناروغانو چې په دې سره 15,000 ناروغان تثبیت شوي دي چې په دغه ناروغۍ سره اخته او مصاب دي.
د نوموړي په وینا په 2018 میلادي کال کې 4,499 د نری رنز ناروغان راجستر شوي وو چې 18 کسانو پکې د یادې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. 116 یې د درملنې لپاره نورو مراکزو ته انتقال کړي وو او د 4,305 تنو بریالۍ درملنه شوې وه. په ننګرهار کې د نری رنس سره د مبارزې اداري ولایتي مسول ډاکټر لطیف الله فقیری وایي
په ننګرهار ولایت کې تقریبا 18 دولتي صحي مراکز د لابراتوار لري د تبرکلوز تشخیص پکې کیږي او 15 شخصی روغتیایی مراکز دی چې مفت او رایگان خدمات وړاندې کوي هغوی سره موږ تفاهم لیک لرو که ناروغ مراجعه وکړي چې تبرکلوز تشخیص شي هغې ته بیا په حال د شپږ میاشتو نه تر اتو میاشتو پورې دوا مفت او رایگان ورکوي.
دا چې د درملنې پر مهال د نری رنځ ناروغ کوم تدابیر په پام کې ونیسي چې نورو ته یې ناروغي سرایت ونه کړي، دا پوښتنه ډاکټر اسدالله خالص دا رنګه ځوابوي.
د تبرکلوز ناروغان باید لاړې بې ځایه تونه کړي، هغه کوم کالي چې استعمالوي لوښي دي د خوراک څخه قاشوغه ده پیاله ده که دغه تجرید شي د نورو نه بیل شي دا ډیره ښه خبره ده. په مجموع کې د نری رنځ ناروغان باید د محیطي حفظل صحي او شخصی افضل چه هیر خیال وساتی زکه خدای مکه چه نور سوک پکا کردنی.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست چارواکی وایی چه افغانستان هم د هغو 22 هیوادونو په کتار کې دی چې د نری رنز ناروغان پکې ډیر دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ټاکل شوی د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوړخیزو مسایلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې د ترکیې د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې څخه باسي، خو د افغانستان دولت وایي تر اوسه ترکیې په رسمي ډول په دې اړه دوی ته څه نه دي ویلي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست تایید کړی چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به ښاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د ښاغلي فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوړخیز موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات به د افغانستان او ترکیه ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز به پر امنیت د افغانستان پر ستوره، پر اقتصادي همکاري او همداراز پر فرهنګي بحثونو باندې وي.
د ترکیې د صدر اعظم سفر داسې مهال کیږي چې د دغه وزارت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه هېواده بیرته کابل ته ولیږي. لویدیځو رسنیو د شنبې په ورځ د ترکیې د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیې ته رسېدلی دی. اعلامیه زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیز ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلې دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي، او که چیرې دوی افغان کډوالو باسي او د افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړه لیکونه لري، خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانه اونۍ د ترکیې رسنۍ ویل وی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر په بیساري ډول ډیر سوی دی. د راپورونو له مخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته څه باندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې عمده برخه یې افغانان جوړوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره مظاهره کوي چې د ملک له بېلابېلو برخو خلک پکې برخه اخلي. د دې جلسې بي تنظیمونکي ثنا اعجاز مشال رډیو ته نن وویل چې هیله لري حکومت د دوی غوښتنې ومني او د غیب کړل شوو کسانو د موندلو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پوځي چک پوسټونه کم او کرفیو ختمه کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر حسن اقبال د لاهور د داتا دربار مخې ته د تحریکی لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی درنه د هواد د حیثیت ځانمنون کې بللې ده. حسن اقبال تیر ورځ په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د رضوی د دې درنی ضرورت نشته. تیر کال د فیض آباد د درنی په محل مولانا خادم حسین رضوی په حکومت تور پر کړو چې په قانون کې د ختمې نبوت ټکی لري کړی دي. د قانون وزیر هغه مهال استعفا ورکړه او د دغه احتجاج ختمولو لپاره د پولیسو په کاروایي کې شپږ کسان ووژل شول، خو رضوی اوس بیا دا درنه پیل کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وایي غواړي له روس څخه پرمختللي پوځي ټیکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي له خولې لیکلي چې دا مهال د ماسکو سره د یو پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په اخیستو خبرې روانې دي. نن د ترکیه وزیر اعظم بن علي ادرم کابل ته ورغې، هغه د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره ملاقات وکړ او د افغان ولسمشر سره به هم په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشې توکو د تولید په مرکزونو دوی هوایي بریدونه پراخه کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبان د نشې موادو څخه خواوشا 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، نو ځکه په 2018 کال کې د دې سرچینې د ختمولو لپاره کار پیل شوی دی. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي رپورټونه له نږدې څاري. امریکي بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 1 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا برید تایید شي زیمواري به یې پر روس وي. پرون د شام یغانو نړیوالو خیریه ادارو د دغه هیواد په حکومت تور پورې کړ چې په ختیځه غوطه سیمه کې داسې بمونه غورځولي چې زهرجن کیمیاوي مواد یې درلودل.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مو تاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه راوړي، پرګنې او ټولنه او سختریزي. ول درته پرګنې پروګرام اورو چې زمونږ همکار انیس سي اجمل جوړ کړی دی او تاسو په تکراری توګه اوري.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د اصل د سکانو ودونو قانون اند کارج بل پاړه خبرې کوو. په پاکستان کې مشت سیکان وای د تیرې ډېرې مودې راهیسې د ودونو پاړه بل انند کارج وړاندې کړی دی، خو تر اوسه نه دی منصور شوی. په خیبر ایجنسی کې ملک او د سیکانو د حقونو مبارز ګورپال سنگ د انند کارج پاړه وایي
انند کارج کې داغه ده زو د سیک برادری دابو ويم چې کم الګ ته یا جنې د دل برابر حقوق حاصل دي چې الګ او جنې چې مونږه کله د الګ او جنې مونږ نه کو هغه چې کم دي مطلب لکه رشتہ غواړه وختلې کیږي بیا چې رشتہ الګ او هغه نه ټیم غواړي چې الګ او جنې خپل په جنگلو کې یا بیا هغه نه مذهبي چې کم مشر وی یا سوخ هغه ریلیټیوز وی یا سیستر وی چې هغه الګ یا جنې کلوز وی هغه نه تپوس کیږي چې بای دالک یا د فیملی ستاسو خوخت کنه چې کله راشي نو بیا هغه لرشتې له حق او داغه نه بعد چې کم دي زمونږ انند کار اجلاوه چې کم دي داسې کیږي چې دا ګردواري کیږي چې کم نکاوی هغه د ګردواري چې کم هډ ګرنتی یا هغه په نگرانی کیږي او هغه کې څه شرایط داسې وي لکه زمونږ دا سیستم نشته چې مطلب دیج باور کوي یا مطلب دا چې مونږ لا یو جنې رشتہ کو نو مونږ هغه په یو جوړه کپو مونږ ایکسپټ کو داسې سنشته او د الکو د جنې چې کم واده وي او زما په کور کې زما خور واده نه نو هغه واده زدا سکوم لکه زما ضرور واده او چې کله بیا د ضرور واده وینم هغه هم داسې کوم لکه هغه برابر دي نو سم حقوق دي داسې سپکې نشته.
ګورپال سنگ وای په پاکستان کې د خزه او خاوند تل لپاره د یو بل نه د بیلې دوه ډېرې پیښې نه کیږي، خو کچرته د یو سیک مذهب خزه یا سړی غاړي چې یو بل طلاق واخلي نو دغه لپاره په انند کارج بل کې خپل خبرې موجود دي او زیاتره خلک په عمل کوي. نو موړې په دې اړه وایي
یا چې کم دي زمونږه زیات تر چې کم دي د چې کم طلاق یا ډیورس وی د دې داسې خبرې نشته او تر نن وخت پورې داسې زیات مسلې راغلي نه دي خاص کر کې په پاکستان کې چې هغه ډیورس ورکې نو دا هیڅ مسله راشي چې کم جنې کور لا راشي دا واده شي نو هغه د سخر او خواخې چې کم دي داسې وی چې هغه لور وی هغه هغه له داسې وی لکه مور پلار نو هغه د پاره دا مور پلار شي چې کم دی وی یا دیورانی وی هغه خور ور په سیب چې کم دی الته وخت ری چې سم مسلې نو هغه به پهله دا حل کړي کدي حل نکړه هغه نه بعد به هغه بیا ریلی چې کم مور پلار وی هغه له به هغه به چې کم دی مسله سولف کړي کبیا داسې سو نشو نو بیا مذهبي په چې کم سنگ صاحبان وی هغه چې کم دی دا مسله حل کړي او دا هغه په حق چې کوم مذهبي دغه وی حق خبره وی هغه دا شاندې کوي نو هغه پورا ډیټیل چې کوم مذهبي ګرنث صاحب سوي یا مطلب مزید پاره کې ترمیم څه کول دي هغه د څنګه چې کوم پارلمنټریو سره چې کوم دی ناشتا کوي وای چې موږ دا ټول قوانين تاسو لا درکو هغه چې کوم دی په درو غنټو کې به تیار شي او ټول مشران دا غینه واقف دي او پاره باندې به سیګنیچر وکړي خو چې کوم پارلمنټ ولا دا وای کوم دي صرف زبانی خبرې کوي
ګورپال سنگ وای انند کارج بل د پخانی پوسی واکمن پرویز مشرف په وخت کې هم وړاندې شوی وو خود منصوری دو لړکې اس نتیجې مخې ته رانغلې
کمیټې د بل وړاندې کړو کنه مشرف دور کې اغا کم بیا چې کم دې بیا داس سپیو نشو اوس وخت کې موجوده وخت کې چې کم دي چې کم سیول سوسایټي دی کنه چرته چرته مسلې کریټ کیږي نو هغه سیول سوسایټي چې کم سیک برادری والا دی لکه مونږ نموږه دا را اوچت کړي اوس لږ وخت مخکې سو وخت مخکې چې کوم زموږه رمیش اروڑا دی نون لیگ نه ایم پی اے دی هغه په اسمبلی کې دا خبره کړې و چې زبچ کم دې دا بیل پاس کوم هغه چې کم دې تر اوسه پورې دا سونه شو موږ خو ته ویل چې تاسو چې کم دې مطلب چې په دې طریقه کوي انند کارج لا و اټ څنګه کیږي یا زموږه چې کم دې مطلب ډیورس څنګه وی یا مطلب هغه کې دا هیڅ مسله راشي یا ټو زیډ چې کوم هغه قانون وی او طریقہ کار وی مذهبي پدې کې موږ ټول تاسو سره تیار یو خو تر اوسه پورې هغه طرف نه کوم ریسپانس موږ لا ملاو نشو
تیر کال په اکتوبر کې د پنجابی اسمبلی د سکانو انند کارج بل منصور کړ د پنجابی اسمبلی د پانی تر مخه د دې قانون لمخې اوس سکان کولی شي چې د خپل ودونو رجستریشن وکړي او په وراثت کې خپل برخه اوغاړي د خیبر پختونخوا په ټل کې د اقلیتونو حقونو مبارز فرید چند وای انند کارج بل منصورول په موجوده وخت کې ډیر ضروري شوی دی نوموړی په دې اړه وای
کله یې کله کا اوس او نه ته وخت ته پاته ورکه جنې کنه خپل کې کو نه و تخلي کنه بیا بیا بده چې کیدو کنه هغه به اتوماتیکلی نه نه کیږي لګیاره پیر دا غواړو چې کا انجو بچي تختی اسیک بچي تختی کنه خپل کې کنه دی باندې ټول لاوال لوګ تام دا لګول دي چې یو پادری یو پندت یو ज्ञانی اورا پورې بدن کا نه کیږي چې سورا پورې دو مور پر ار دو طرف نه موجوده نه وي ډېر خلک دسي چې بو بو تخلوک نه نو هغه بو اقلیت بیس باندې بد ایڈوانټیج یو اخستو کا انوان هندو خا زوړ کی مو تخته والا نو هغه لا رو پوشي صحیح تر بغا دي کې په صحیح کابو کو اسانی سره نه کابو شو سره پاته لګی دا نه هغه سره یو پروف ورالو عدالت او هغه ولې چې بلدي 18 سال د لارې 18 سال هغه وي نو هغه د کې شي کنه خپل اختیارات وي خو هغه اختیارات نه دو بنه څه دا خاصه نو نن مو په دې غبا نه یو چیرې په لټول ناول دا خبره کو چې کبچه ایندو ولا تختی ک سیکو ولا تختی ک ایسای ولا تختی خو لا کی کوم لاړو نو اوره پورې باندې کار نکېږي شناری کارت به وي شناری کارت اولریډی وسره وي خو نکاب والدین په مرضی باندې وکېږي تله اک مور کې دا لګواله دې کې موږ دا ډیر هغه وو څوډ کی ولاړو هغه وو اتوماتیکلی کنورټ به شو خپل دین نه بوښو کای صحیح مو بوتل نو هغه وو ایسای کای صحیح زور وای صحیح بو
په پېښور کې بلدیاتی کونسلر او د سکانو د حقونو مبارز رادیش سنگټونی بیا وایي د ودونو رجستریشن د قانون د نشټوالي له وجې سکان یوازې خپل ودونه په ګوردوارا کې رجسټرډ کوي دی وایي باید د اقلیتونو د ودونو رجستریشن لپاره قانون جوړ کړل شي ځکه چې ښځه یا خاوند کله یو بله بیلیدل غواړي نو د قانون د نشټوالي له وجې ورته ګرانه وي
اور بل سے کم دنوں زموں گا پنجابی اسمبلی کے دا سکھ کمیونٹی دوبارہ ڈاکٹر رمیش اروڑا سے کم دنوں آگے دا بل سبمٹ کرے دے اور چکم زموں گا وعدے چکم کی گئی نو فی الحال کو یو قسم انرجسٹرڈ دی ہو یو مذہبی تقاضا دا چے دا اوشی نو خبر دا او منگا یو طرف تو دا گرو چے منگا چکم سٹیٹ کی اوشی گو نو پہلا دا سٹیٹ لا فالو کی گی اگے نہ پس سے کم نو اگا ریلیجنس لا تے کم نو اگا فالو کی گی نو زمون میں سے کم دلتا سٹیٹ لا دے نو فی الحال کو اگا کو سے کم دگے قانون میں اگا فی الحال کھڑے اور منگا خدا اگا حمایت ہم کو سے اگا سٹیٹ لا فالو کو کو بیا انسان دے نو کا یو بل سرا سچتا دا خاون نو خدے سچتا نہ لگی کی جی سی یا بل سرا طلاق وہ سی سی نو کدا خبر راځي نو سکھ مذہب کے خو خپل یو مذہبی لاش تدے سے زمونگا کے کم پیزم اشاران نی نمونگا آگے تا وینا کو آگے نا پس سے کم دنو آگا آگے کے سفر چلی ہی نو آگا پیزم کا زمونگا کے کم اشارانی آگے آگا کئی
سکان وای چې د ودونو نه رجسٹرډ کېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ کیږي خو د پاکستان نادرا ادارې د دې لپاره یو متبادله لار هم جوړه کړې ده خو بیا ځینې اقلیتونه دا هم وایي چې د ودونو رجسٹریشن قانون د نشتوالي له وجې دوی په کار روزګار او دغه سې بیلابیلو ځایونو کې هغه سې مراعات نشي ترلاسه کولی چې کوم یو واده کړې تن ترلاسه کولی شي دا چې سکان د ودونو رجسٹریشن څنګه کوي او دې کې ورته کوم مشکلات ور پیښوي فرید چند یې پاړه وایي
رجسٹریشن کی حکومت پاکستان مو تو اس رجسٹرڈ کری دی مو والا کم پندتان دی گیانی دی اور کرسچن کمیونٹی دی مو تو یو رجسٹر جوڑ کرے دی اگا بخپل ڈیسیو نا بغا کی یہ ہر ضلع نا کنا ہر ضلع کی یو لگا کرے دی اگا بخپل ڈیسیو نا بھی یو اپلیکیشن بھی رکے سکم پادری وی یا پندت وی مگا دا یو لا پا اگا قانون کو مطابق سارا یو رجسٹرڈ لکھے شی اگا دا مرج والا دی سگا ایرا نکان ناما اور اگا اسٹیٹ کے شی اگا بانے بکم ڈسٹرکٹ ناظم وی اور تاکہ کونسلر وی ڈسٹرکٹ کونسلر وی اگا ب تصدیق کی گی نو اگا بس یو شتا دی کرن نو شروع شوی دی اور جیسے لکا اس بے فارم جوڑے گی کمپیوٹرائز دی نن سبا نکا نامے کمپیوٹرائز شو کنا دا خپل نہ کما نہ ما وڑے اور تا خپل پادری والا یا پنڈت والا نو اگا بتا تا بیا کمپیوٹرائز بانے بے فارم جوڑے نکا نما جوڑے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جوڑے نو اگا سہولت پر ڈسٹرکٹ ناظم بانے ٹول اگا دھارا بدا
فرید چند وای دانند کارج بل نه منسوری دو یو بجدا هم دا چې په سینټ او قومي صوبای سملو کې د سکان نمائندگی نشتا چې لوجه سکان خپل مسالې د حکومت په وړاندې نشي کې خو دې
حکومت پاکستان سینٹ کی نمائندگی اکثریت نشتا نمائندگی نشتا قومی اسمبلی کے سکھانو نمائندگی نشتا کانا نمکوالو چہرا آر یو مطلب مکہ بکم پاکستان لا بو 1971-72 کے کم مطلب لا پیش ہے سگا کے بخل نمائندگی ہوا تھا سلور سیٹ نہ بو ہندوانا تعبیر کولو ایم این اے اور سلور سیٹ نہ بو عیسائی تعبیر کولو اور دو سیٹ نہ کم ہو یو پارسی ہو یو سکھ ہو نو دو بانے وہ اس اگر نمائندگی وہ تو لوا اس نن سے مدد سے پاکستان لاش جوڑ کر رہے گا مشرف دو نہ 2002 نہ نکم الیکشن شو رہے تین نہ نہ کہ دس لاش شروع شو رہے دس نہ دس کسان کرسچن رت لے شی دس نہ دس کسان ہندوان رت لے شی خودی کے چونکہ مو اکثریت لگ کام دے پاکستان میں ہر کسی کمیونٹی کام آ رہے نو اگر میں یہ متعلق نہ سی گی نہ سملو تا ڈر کام مو الگ کسان دی جی ہاں کمر جمع قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے جمو ہوش ہونے ان شاء اللہ مو یقین ہے مو بدا بل دیر پہ ہمارے پاس کو نغازی کے جی کم نمائندگیا نہ سی ہو دی تا دور ترجین نویل کی اور دور اگر نویل کی ویلے سے بل کو اسمبلی نہ پاس کی گی سینٹ یا قومی اسمبلی نہ بدا پاس کی گی نو دا ذکر ہے نغازی کی نمائندے دو وانے دیر اگر نہ کی
گی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د ودونو رجسټریشن لپاره څه کوي په دې اړه راته د اقلیتونو مذهبي چارو د خیبر پختونخوا د سټریننګ کمیټې مشر ملک نور سلیم ویلي وو چې د اقلیتونو د ډیرو مشکلاتو لپاره حکومت ته وړاندیزونه لګلي او په هغې کار روان دی، خو د ودونو رجسټریشن لپاره ورته کوم شکایات نه دي ترلاسه شوي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې در نازه نیسا اجمل اجازت غواړم. خوشحاله اوسئ.
او سوریدونکو، ټولنه او سخدریزی ونیس پروگرام در تاور او د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړوي.
ټولنه او سخدریزی دا مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخدریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی پوهنتونونو کې د سخدریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سخدریزی په وده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنیو نیوکه کیږي چې د سخدریزی پدیدې ته په وده ورکولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سخدریزی روان خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپي رسنیو کې د سخدریزی پدیدې ته کتنه شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبري ادارې وجود لري، او د هیواد د ولس لویه برخه یې د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خپرونې لري، بلخوا د 160 په شاوخوا کې اف ایم راډیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 100 غیر تجارتي دي. پر دې سربیره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سخدریزی دواړه یو بل ته اړتیا لري.
سخدری غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ خبره زموږ پیغام د ډېر لرې پورې ورسي، او په خلکو ذریعه راترخه جوړ شي، په حکومت د فشار جوړ شي. میډیا هم دا غواړي. میډیا وایي چې زموږ چونکې هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغوی بزنس کول غواړي، پیسې ګټل غواړي. اوی هم غواړي چې داسې نیوز دی یا داسې خبرونه دي عوامو ته وړاندې کړي چې د هغوی چینل خلک وګوري. هغه د ترهګرۍ له واقعاتو نه بل ښه نن سبا پېژني چې کله چې ترهګرۍ واقعات کېږي هغه د براهې راست میخپني راښودل کېږي، نو خلک په هغې کې دلچسپي لري او خلک هغه چینل. پاکستان کې هم میډیا دغه رول پلی کړی دی، او ژورنالیزم چې کوم ایتکس کوم اخلاق دي هغه ډېر ځله په عمل کړي دي، او هغوی په دې کې اسخبري د موقف ته ځینې ورکړي دي.
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړي. شهریار خان زیاتوي چې په تیرو وختونو کې رسنیو ترهګری او سخدریزی ته زیات پوشش ورکاوه، خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس په رایه جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
جهادی کم اکتیویتیز دی، جهادی کم مارشزونه دی، یا در امریکه خلاف که کم قوتونه لگه دی، افغانستان که یا اندیا کشمیر که چه کم قوتونه اندیا خلاف لگه دی، آقا خلق دی گلوریفای کهی ده ها به اعتراض لگی پا پاکستان پر میدیا بنده، او دیوه حد پر ده خبر سریع هم ده. خو میدیا که ده خلق هم ده ده میدیا ده سه گروپ سم دی که آقا دا انتها پسندی مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې دا انتها پسندی په څه طریقه باندې کم شي، او د اسلام او د دین چې کم پر امن کم تاثیر دی هغه خلکو ته پیش کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسفزی د سغدریزی په واده کې د رسنیو رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره بې بنیاده خبرونه خپروي، خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډېره حده پوه سوی دی.
پاکستان ته چې کوم د خبرونو مالکان یا د ټي وي چینلو مالکان دي، نو دا اوس یو کاروبار دی او دوی ګوري چې موږ به څنګه په مارکیټ کې ځان ځای جوړو، یعنی موږ به څنګه زموږ ریټنګ څنګه شوه کېږي. نو بیا دې دا سوچ نه کړي چې یاره د دې به په عامو خلکو باندې څه اغېزه وي، آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دغه پروګرام خلکو ته واقعا زور شته او دا به واقعا خلک ایجوکیټ کړي، د دې به خلکو به اصلاح وشي؟ نه، داسې نه به خل باندې نه ده. او همدغه وجه ده چې د الکترانیک میډیا خاص کر د ټي وي چینلو هغه پاپولرټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره مونږ کوشش کوو چې مونږ دا چینل ولګورو، څونه پاکستاني خبرونه چینل دي. او د هغې وجه هغې داخلي چې دوی سنسني غېزې پلاوي په خلکو کې یاره خوري او شیزونه ډراماټایز کوي، یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسلې پیدا کیږي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې یو بیلګه د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دغه هغه پروګرام چې هغه دومره لوی درو وایي د پاکستان سپریم کورټ هغه نو پس واغسته او هغه دومره بزب باندې چې هغه ما خبر صحیح ده او دا هغه پس چې اوس هیڅ ثبوت نشته نو هغه مفهوم وړي میدان د پاکستان د ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټي وي دغه دغه لیول دی. زما دا خیال دی که چاندي وشي نو ډېر کم خلک په کم خلکو رپورټنګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دغه خبر یا دغه پروګرام په ټي وي باندې راشي.
خبریال شاید مسعود د روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې پر زینب انصاري نومې ماشومې جنسي تیاری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري، خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوي بې بنیاد دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد په رسنیو کې داسې لوستي کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې درسنیو زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانې لپاره کار کوي.
ځینې میډیا چې کوم دا نو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي داسې کوم سره نه چې ټوله میډیا خرابه ده. خو د میډیا ډېرې څه چې کومه ده هغه مولا طرف ته ده، هغه دشګردۍ طرف ته ده، هغه د کوم ما نظرې چې تا ته ووي د سټیټ چې کوم ورژن دی د سټیټ ورژن طرف ته ده، چې کوم زموږ نیشنل نریټیو ورته وو زموږ چې کوم نیشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي او په هغه ادارو چې کوم هغه د بالادستي اخیستې ده او هغه د خارجه پالیسي داخله پالیسي او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی هغه باندې څوک تنقید نشي کولی، او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جرنالستان دینه او نه په جرنالیزم پوهیږي او نه په سیاسي تجزیه پوهیږي، بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سخت دریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې چرمار داسې ریډي کړی چې یاره په معاشره کې د بهتریه چې او یا د مونږ د ترهګرۍ د چې څوره مواد پرې نشر کېږي د هغې د مونږ ایډیټنګ وکړو په هغې باندې د مونږ سوچ وکړو چې آیا دین سره ترهګرو یا د تقدري خلکو موقف کې حمایت خو نه ملاوېږي. داسې هغوی څه نه دي چې د هغې خپل فائدې ته کتلي چې کوم مونږ ته ریټنګ راځي چې هغه دې شي دې له وجې هغې احتیاط نه کړي او د
په پاکستان کې ټي وي چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریس الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریزي په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي.
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کنډکټ په دې باندې هر یو میډیا آؤٹلیٹ ځان ته کی دي چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زموږ دا کوډ آف کنډکټ دی او زموږ چې څومره خبرې اترې آن ایئر زی هغه به د انتها پسندې حوالې سره د دې کوډ آف کنډکټ پابند وي. نو دا به زما په خیال یو خ اثر وغورځي په عام خلکو باندې، او لکه د میډیا د کردار نه اس انکار نشي کېدی. میډیا په دې کې ډېر ډېر اهم کردار ادا کولی شي د خلکو ذهنونه په دې حواله سره ښه کولو کې.
په پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریځۍ په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریځۍ خواته هڅولي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې تر ټولو شرول خبریالان په خپل لوبولای سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواری جوړیږي د عوامو د کوم او بیا د ټولو غټه ذمہواری جوړیږي په خپل باندې د خبروالو کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنسمینان دي، هغه دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره. هغه به دا غواړي چې موږ ډېر نو ډېر پیسې راځي، اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه پیکس به جدا وي، یو به لس مړه دي، بل به شل مړه دي، بل به پنځه شل مړه دي. دومره زحمت دا ولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګیټیو اغیزه وي. او هغه په کار دی سړی انتظار کوي د افیشل فیګر ستا چې څونه فیګر راشي، او بیا یې پکچرس خو له خول چې هلته زمین پروت دی مړې پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه ذمہواري په دې چینلو باندې، په اخبارونو باندې، او په موږ ټولو باندې چې موږ پکې کار کوو، دا زموږ ذمہواري ده چې موږ دغه شیزونه ایوایډ کوو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د ځانګړي بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال راډیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریځي سوي یا د سخت دریځي خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر وېبپاڼې او ټولنیز رسنیو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پا ته خدایا ترکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا کوسرو شوندو ونار سیدم زد جانان ترت کوسرو شوندو
ونرسدم ندنن کار بران پاک سو سبا تخدایا خپل تھور کړه ورور کوزړ کې ما تخدایا